په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
لا پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری مجلې ته مو نوریس نوری هرکلای کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې نن د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی وایي ملګرو ملتونه په سختو لکړونو ډک حالت کې له افغانستان سره دی. د امریکا دفاع وزیر ته د دې صلاحیت ورکړل شوی دی چې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر نورو امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده پریکړه وکړي. پر دې او یو لر نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله استانګزی دا خبرونه راټول کړي او وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتيرس نن کابل ته تللی او ویلي دي له افغان چارواکو او افغانانو سره به خبري وکړي. د هلمند چارواکي وایي د ګرشک او موساکاله ولسوالۍ ترمنځ نن موټر بم چاودنه شوې چې د ملا محمد رسول د ډلې یو شمېر طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. او د برېټانیا چارواکو تایید کړ چې د برېټانیا د پلازمینې لندن په لویدیځه برخه کې یوې اورلګیدنې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتيرس نن کابل ته ورسید او تمه ده له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. ښاغلی ګوتيرس په خپل رسمي ټویټر لیکلی چې کابل ته ورسیدم او له افغان چارواکو او افغانانو سره به خبرې وکړم. هغه دا هم لیکلی چې ملګري ملتونو سازمان په سختو لکړونو ډکو حالاتو کې له افغانستان سره ولاړ دی. د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوي هم ازادي رډیو ته وویل چې ښاغلی انټونی ګوتيرس به نن له غرمې وروسته له ولسمشر غنی سره وګوري. ګوتيرس په کابل کې د نړی ټانکر بم حملې څخه چې څه باندې یو نیم سل کسان یې ووژل دوه اونۍ وروسته کابل ته ولاړ. پرون د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال یانکوبش هم له افغان ولسمشر سره وکتل او جمهوري ریاست هیله وښوده چې ملګري ملتونه په خپل ماموریت کې د افغان حکومت وړاندیزونه په پام کې ولري. د هلمند د کرشک او موساکاله ولسوالۍ ترمنځ د سامینار په دښته کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړی شخړه شوې او وروسته د ملا هیبت الله ډلې د ملا محمد رسول پر ډلې موټر بم چاودنه کړې ده. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رډو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وی ویل چې دا پیښه نږدې 8 بجې شوې او په خبره یې د ملا محمد رسول ډلې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي امنیتي وی سرچینې بیا د نوم د نښودلو په شرط ازادي رډو ته ویلي چې په دې برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په وژل شوي کې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي چارواکي هم شامل دي که څنګه. خو د هلمند چارواکي وایي د ګرشک ولسوالۍ پولیس سیمې ته رسیدلي او وروسته به جزئیات وړاندې شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم دغه پیښه نه ده تایید کړې. او د افغانستان جمهوری ریاست ویلی تملری د امرالله صالح د استفاده عواملو په اړه پوښي. د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي رډیو ته ویل جمهوری ریاست ته رسمان په دې اړه څه نه دی ویل شوی، خو ولسمشر په تمه دی چې په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو لپاره د دولت وزیر امرالله صالح د استفا په عواملو وپوهیږي.
ما استفای جنوب آقای صالح را با تاسف از طریق فضای مجازی
خاغلی مرتضوی وی مونږ د خاغلی صالح د استعفا په اړه له ټولنیزو شبکو خبر شو. ولسمشر په تمه دی چې و پوهیږي څو د خاغلی صالح د استعفا عوامل څه دي. ولسمشر اخلاصمندانه غوښتل د امنیتي سکتور په اصلاحاتو کې د خاغلی صالح له ظرفیتونو استفاده وشي. امرالله صالح څو میاشتې مخکې په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو دولت وزیر او د لوړپوړو منصوبینو پر تعیناتو د څارنې د عالي بورډ د رئیس په توګه دنده پیل کړه. هغه پرون په خپل رسمي فیسبوک استعفا ورکړه، خو ویې ویل چې ژر به د خپلې استعفا عوامل بیان کړي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د برېټانیا په پلازمین لندن کې د یوې اورلګیدنې په نتیجه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لندن د اوروژنې ادارې رئیس ډانی کاتون نن وویل اورلګیدنه د لندن ښار په لویدیځه څنډه کې په یو بلاک کې شوې. یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. ښاغلی کاتون وویل د سوځېدلې ودانۍ د ساختماني پیچلتیا په سبب د مرګ ژوبلو دقیق شمېر نه دی معلوم. د لندن د امبولانس برخې مخکې ویلي وو له پیښې 30 کسان روغتون ته انتقال شوي دي. په ګرینفیلډ ټاور کې د اورلګیدنې په اړه اوروژونکو ادارې ته سهار وختي خبر ورکړل شوی و او روزونکي لا هم په کار اخته دي. د پیښې عیني شاهدان ویلي یو شمېر کسان چې په ودانۍ کې بند پاتې و له کړکیو ځانونه ښکته اچول. د دې اورلګیدنې علت چې ویل کېږي په 8 پوړ کې پیل شوی نه دی معلوم. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی د پاکستان له حکومت سره په ګډه د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په بلوچستان ایالت کې د داعش لخوا د دوه تښتول شوي چینایان د دینی تبلیغ لپاره تللي وو. که څنګه د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لوکانګ نن وویل چین غواړي له خپل قلمرو بهر د خپلو ادواو د خوندیتوب او قانوني حقونو دفاع وکړي، خو دغه ادبا یې باید محلي قوانینو او دود دستور ته احترام وساتي. د چین دوه ادبا د مې میاشتې په وروستیو کې په کوټه کې د وسلوالو لخوا چې ځانونه یې پولیس معرفي کړي وو وتښتول شول. اما خبري اژانس چې په داعش ډلې پورې اړه لري دغو دوو چینایانو د وژنې خبر ورکړ. او د یو امریکایي محصل اوتو وارم بیر خپلوان او ځینې چارواکي وایي هغه بیرته امریکا ته ستون شوی، خو په کومه حالت کې دی؟ د امریکایي محصل په شمالي کوریا کې تر یو کال زندان وروسته خوشې شوی. هغه په یو ساعته محکمه کې په شمالي کوریا کې اعتراف کړی و چې د یو تبلیغاتي نښان د پټولو لپاره هڅه کړې وه. محکمې هغه په 15 کاله بند محکوم کړ. د وارم بیر پلار او مور ویلي خبرې ترلاسه کړې و چې زوی یې د 2014 کال له مارچ راهیسې چې محاکمه شوی و په کومه حالت کې و.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا وزن نور خبرونه به هم ول ولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي چې نن د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی وایي ملګرو ملتونو په سختو له کړاوونو ډک حالت کې له افغانستان سره دی. د امریکا دفاع وزیر ته د صلاحیت ورکړل شوی چې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر نورو امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده پریکړه وکړي. جیمز ماتیس دغه صلاحیت په داسې حال کې ورکړل کېږي چې تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي نه ده روښانه.
په دوه جهته زما له نظره، اول دا چې دوی په خپله څه کوي، دویم دا د ملي اردو او د ملي پولیس سره څه کوي.
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب مو د ولسي جرګې او د دفاع وزارت عکس العملونه هم راخیستي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د سنا جرګې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه پلان ملاتړ وکړ چې په میلیارډونو ډالر په سعودي عربستان وسلې پلوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ورسید. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې ملګري ملتونه په سختو لکړاوونو ډک حالت کې له افغانستان سره دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر مخکې د هغه مرستیال یان کوبیش په افغانستان کې و. پر افغان ولسمشر سربیره له یو شمېر چارواکو سره انکتلی و. جمهوري ریاست ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو سره منلې ده چې د افغانستان د راتلونکي ماموریت په د ملګرو ملتونو په ماموریت کې به د افغانستان لومړیتوبونو ته پام کوي. کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د انټونیو ګوتیرس د سفر په اړه دا چې نوموړي له چا سره کتلي له کابل سټډیو د ازادي راډیو خبریال وصل وصال را سره همدا شیبه وصل دی. وصال صاحب، ګوتیرس نن کابل ته راورسید، آیا تر اوسه پورې چا سره کتلي کنه؟ او داسې ویل شوی وو چې دی به نن په یوې خبري غونډه کې راڅرګند شي او د خبریالانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
من نوري صاحب تاسو سلام، ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس نن سهار د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پلازمینې کابل ته ورسید. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صدیق صدیقی تایید کړی چې ښاغلی ګوتیرس کابل ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې هم لیکلی چې د افغانستان د دولت او خلکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی او دوی به تر هغه وخته پورې افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي چې افغانستان له هر ډول تاوتریخوالي او ستونزو څخه خلاص شي. ولسمشه مړې هم وایي چې خاغلی ګوتریس به نن له ولسمشر محمد اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره لیده کتو لري، خو د دغو لیدنو کتنو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي شریک شوي چې له چا سره یې کتلي. شېبه وړاندې هم موږ هڅه وکړه چې پرې اړه معلومات واخلو، خو تر دې مهاله ویل کېږي چې لیده کته نه دي شوي. او د ورځې په دوه نیمو بجو ویل شوي چې د یونما دفتر څخه چې خبریالانو سره به خبري کانفرنس خاغلی ګوتریس ولري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر یونما خپل خبر پانه کې لیکلی چې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي به په کابل کې خبري کانفرنس نن ولري او د افغانستان د اوضاع په اړه به خبريالانو ته معلومات ورکړي.
بله وصل وصل تاسو نه مننه کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نن خبري وکړي، بیا به هم اوریدونکو ته جزئیات پر داغه کړو. خو له د هغه سفر مخکې د هغه مرستیالیان کوبش افغانستان ته تللی، دوه ورځې په افغانستان کې له چارواکو سره من جمله له افغان ولسمشر سره په خبرو ام بوخ دی. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد سیشن به پر ازر دی رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالیان کوبش له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د حکومت لومړیتوبونو ته په پام سره به خپل ماموریت په افغانستان کې تنظیموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ماموریت ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امریکا د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هم روان دی. دغه راز د امریکا دفاع وزیر ته هم د دې صلاحیت ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تنظیم کړي. وروسته په دې اړه په تفصیل او روخو دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې سختو حالاتو کې افغانستان ته راغلی، د څه لپاره راغلی، په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه کارپو سره خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام له د افغانستان سیاسي چارو له کارپو حمید عزیزی سره په دې اړه غږېدلې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د سفر څومره مهم دی.
زه فکر کوم چې ملل متحد په تقریبا 13 لسیزو کې تقریبا په 14 کال کې په افغانستان کې ډیر ضعیف او ډیر منفعل نقش درلود. دوی په دې باندې پوه شوی دی چې وروسته لومړی ځل چې انتخابات په افغانستان کې پیل شو، هغه وخت یوناما د انتخابات دلته پیل کړه. له هغې نه وروسته ملل متحد په افغانستان کې خپل نقش او رول ټیټ کړه او کم کړه. دا ډیر ستونزې او مشکلات د افغانستان دولت لپاره رامنځته کړ او د افغانستان ولس لپاره رامنځته کړ. د دې لپاره چې د ایالات متحده امریکا نقش آرام آرام دلته ډیر سو او نور هیوادونه لکه روسیه، لکه پاکستان، لکه هند او ایران د خپل د منافع پر اساس دلته نقش ولوبول، او دا ډیر مشکلات او ستونزې رامنځته کړل. د دې لپاره ملل متحد اوس پوه شوی ده چې دوی باید بیرته خپل نقش او رول په افغانستان کې قوي کړي او مثبت او قوي رول ولري. د دې لپاره زه فکر کوم د بان کی مون په دوره کې متاسفانه د ملل متحد پام په افغانستان باندې ډیر کم شوی و، ضعیف شوی و. اوس بیرته دا اجماع او دا فکر پیدا شوی ده په ملل متحد کې چې باید د افغانستان په مسایلو کې دوی فعال او پراخ ونډه ولري.
څه فکر کوي افغان دولت یا افغان چارواکي باید کومې غوښتنې مطرح کړي د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي؟
اصلي ترين مشکل چې اوس په افغانستان کې شتون لري امنیتي مشکلات ده، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې او اختلافات چې اوس ډېر جدي شوی ده. ممکن چې د افغانستان دولت د مخصوصا د تیرو انفجاراتو او حوادثو پیښو په باره کې ډېر حساسه وي، د خلکو فشار په دولت باندې ډېر شوی ده. د همدې لپاره افغانستان دولت ممکن ده چې د امنیتي او د تروریسم په باره کې ډېر جدي او مهم مذاکرات ولري د ملل متحد سرمنشي سره. فکر کوم چې د افغانستان دولت دا تلاش وکړي چې په پاکستان باندې نور هم فشار راوړي تر څو دوی د تروریسم د ملاتړ څخه لاس واخلي، او د طالبانو او نور ترهګرو ډلو استوګنځای چې په پاکستان کې ده هغه راټول سي، او د دوی د تروریسم په مقابل کې یو بین المللي اجماع جوړ سي.
د سیاسي چارو کارپو حمید عزیزی و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر د اهمیت په اړه خپل نظر څرګندوه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا سنا جرګې د سشنبې په ورځ د ډونالډ ترامپ د هغه پلان په اړه رایه ورکړې چې له مخې به سعودي عربستان ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت دقیقه رهنمایي لرونکي مهمات ورکړل شي. د دغې موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالۍ بشیر دلته په سټډیو کې ده. ملالۍ جانې، دا موضوع د امریکا په سنا کې لانجمنه او په دې اړه که راته معلومات راکړي چې ولې؟
مننه نوري صاحب. د امریکا په سنا کې ځینو کسانو اندېښنه درلوده چې سعودي عربستان شایي دغه مهمات په یمن کې د ملکیانو پر ضد وکاروي. د سې شنبې په ورځ د امریکا سنا د دې پلان په اړه 53 مثبتې او 24 منفي رایې ورکړې. دغه مهمات د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت او د هغه 110 میلیارد ډالرو په ارزښت ریاسته د مهماتو د پلور برخه ده چې ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی دی. د ټرمپ موافقې د پخواني ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه له منځه یوړه چې لمخې امریکا د سعودي عربستان پر وسلوال پوځ مهمات نسوای پلورلای. د اوباما ادارې دا پریکړه وروسته له هغه کړې و چې تیر کال سعودي عربستان په یمن کې د جنازې پر مراسمو په بمباری کې تر 140 زیات کسان وژل.
بله ملالۍ جان، د کانګرس غړو چې د دې پلان په اړه مثبت رایه ورکړې دي، هغوی څه دلایل درلودل؟ د څل لپاره د ملاتړ کړی دی.
نور څه بوبایم چې د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل او نور سناتورانو چې د مهماتو د دغه پلور پلوي کوي، وای امریکا په منځني ختیځ کې خپل متحدانو ته د مهماتو په برخه کې نه نسی ویلای. په داسې حال کې چې هغوی د داعش پر ضد د جګړې لپاره دغه مهماتو ته اړتیا لري او همداراز په سیمه کې ایران د تیری مخانیسي. سناتور لنسی ګراهام ویل که سعودي ته د دغه مهمات ونه پلورل سي، دا د ایران د بریا په معنا ده. د ویل که تاسو فکر کوئ چې د یمن، عراق، سوریه او لبنان له سقوط د ایران مخنیوي د امریکا د ملي ګټو سره نه ده برابر، نو تاسو لویه تیروتنه کوئ. خو ډیموکرات سناتور کریس مورفي چې له جمهوري غوښتونکو ایران پال سره یو ځای د مهماتو د پلور د مخالفت مشري کوله، وویل چې د رایو کم توپیر شي کانګرس دې ته پام کړی دی چې سعودي عربستان په یمن کې قصدن امریکایي مهمات د ملکیانو پر ضد کاروي.
بلې ملالۍ جان، له تاسو نه یو دنیا مننه. او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې ډیر ژر په کابل کې د لومړي ځل لپاره د صنعت او قانونو ګډه خونه جوړیږي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه خونه د کورنۍ تولیداتو د ودې، اقتصادي پراختیا او یو شمېر خلکو ته د کار زمینه برابروي.
د افغانستان ولسمشر د معدنو او د صنعت د ګډې خونې فرمان صادر کړی او انشاءالله زر تر زره به خدای کول دغه د صنعت او د معدنو ګډه خونه جوړیږي انشاءالله.
کمینزاده زیاتوي چې له دې وروسته افغان سوداګر د صنعت او د قانونو د قراردادونو په برخه کې ستونزې له نړیوالو او افغان حکومت سره شریکولی شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې د کابل د بزګرانو د اقتصادي پراختیا په هدف 6250 کیلوګرام د زعفرانو پیاز ویشلی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د زعفرانو پیاز د کرنې ریاست لخوا د 6.2 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کابل په 14 ولسوالۍ کې ویشل شوی دي. زعفران د افغانستان د صادراتو خورا مهمه عایداتي سرچینه ګڼل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړ 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځ یو درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 18 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 18 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
ازادي راډیو هوري، لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو واوریدل د امریکا دفاع وزیر ته د صلاحیت ورکړل شوی چې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمیر نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده پریکړه وکړي. جیمز ماتیس ته دغه صلاحیت په داسې حال کې ورکول کېږي چې تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ستراتیژي نه ده بشپړه شوې. فرشته جلزی هلته په سټډیو کې د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني.
مننه اوریدونکو. ستړي مسې. یو امریکایي چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د سنا غړو پرون د دفاع وزارت پر چارواکو کلکه نیوکه وکړه چې ولې نه دي توانېدلي چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې کړنداره چې په دې هېواد کې د امریکایي عسکرو شمیر هم پکې شاملېږي جوړه کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت د افغانستان لپاره د یوې نوې کړنداري پر جوړولو لګیا دی چې هغه هېواد ته د سلګونو اضافي عسکرو د استولو امکان هم پکې شاملېږي. یو امریکایي چارواکي چې د اصلي پریکړو تر اعلان مخکې له مطبوعاتو سره د معلوماتو د شریکولو اجازه نه درلوده، د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس ته وویل چې د ولسمشر ترامپ دا کار به دفاع وزیر جیم ماتیس ته د دې توان ورکړي چې ډېر ژر په افغانستان کې د عسکرو شمیر وټاکي.
بله فرشته جان، تاسو نه مننه. بیا هم په دې موضوع کې تمکی ګډه افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې امریکا د افغانستان په جګړه کې پر پاکستان لازم فشار نه دی راوړی. دا څرګندونه په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر لکه څنګه چې مو واوریدل د وزیر ته دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې افغانستان ته هغومره سرتیری واستوي چې ورته اړتیا ده. محمد حدیث پردیس دا موضوع څېړلی.
د افغانستان دفاع وزارت وی په افغان جګړه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کامیابی لپاره پر پاکستان فشار راوړل مهم دی. دغه وزارت وین دولت وزیري د چړشمبي پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو کلونو کې له ترهګرۍ څخه د نملاتړ په برخه کې پر پاکستان لازم فشارونه نه دی راوړل شوی.
چې ډیر اړین و هغه په استخباراتي کړیو باندې یا په پاکستان باندې لازم فشار و ترڅو چې هغه د ترورستانو د حمایت نه لاس اخیسته وي. هغه لازم فشار په هغه وارد نشه جګړې دوام وکړي. نو په نوې ستراتیژي کې د متحده ایالات باید دې خبرې ته متوجه شي وي ترڅو چې په پاکستان لازم فشار وچی چې ترڅو د هغه د ترورستانو د حمایت څخه لاس واخلي.
نو موړې وي په کار ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان په اړه په خپل نوې ستراتیژي کې د مسلې ته پام وکړي او پر پاکستان لازم فشارونه راوړي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا دفاع وزیر د سې شنبې پورز د خپل هیواد سنا مجلس ته ویلي چې په افغانستان کې جګړه د کامیابۍ په حال کې نه ده. جیمز ماتیس هم داراز ویلي چې طالبانو خه کل شاته پریښود او په خبره دښمن د پراختیا په حال کې دی چې په دې برخه کې عجلو اقداماتو ته اړتیا ده. نوموړي هم داراز د افغانستان په اړه د امریکا پر اوسنۍ ستراتیژۍ نیوکې کړې او دی ویلي چې د امریکا نوې ستراتیژي به تر راتلونکي یوې میاشتې اعلان شي. له بلې خوا د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي امریکا باید د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي داسې چمتو کړي چې د ترهګرو ځالې په هر ځای کې چې وي له منځه یوسي. د دغه جرګې منشي نجیبې حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ستراتیژۍ څرنګوالی باید د افغانانو په ګټه تمام شي.
دغه ستراتیژي باید داسې چمتو شي چې د پاکستان په ګډون په هر ځای کې چې د تروریزم او د ترهګرو د روزنې مرکزونه موجود وي، د امریکا متحده ایالاتونه او ملاتړ یې باید پرې هوایي حملې وکړي او لمنځه یوسي، او دا یوه حل لاره کیدای شي.
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغان حکومت لپاره د پرګټونکې ستراتیژۍ د بایلونکې ستراتیژۍ د بدلون په نامه پیشنهادي مقاله خپره کړه. په دغه مقاله کې راغلي چې بریا د دښمن د لمنځه وړلو په معنا نه، بلکې د سیاسي او ستراتیژیک غلبې او پر دښمنانو د خپلو غوښتنو د منلو په معنا هم کیدی شي.
د افغانستان ملي اردو پخوانی لوی درست شیر محمد کریمی وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا ستراتیژي ناکامه وه. نوموړی وایي امریکایان باید د افغانستان په اړه په نوي جوړېدونکې ستراتیژۍ کې خپلې پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نه کړي. بیا هم محمد حدیث پردیس له ښاغلي کریمی سره مرکه کړي.
د امریکا پالیسی په دولس کالو کې داسې په زړه پورې نتیجه ورنه کړه. البته دا ډېر اوږد وخت دی، ډېر عوامل دي په دې کې، داخلي او بهرني او د دوی خپله خارجي پالیسۍ په ارتباط. هغه څه چې دمونږ غوښتنه وه یا د دوی غوښتنه وه نتیجه یې نه ده ورکړي. نو په هماغه دلیل دی چې دوی اوس په یو نوي ستراتیژي باندې کار کوي، او دغه ستراتیژي به څه شی وي تر اوسه موږ ته روښانه نه ده. اما دوی وایي چې دغه ستراتیژي جوړه شوې ده پر رئیس جمهور ترامپ، که چېرې دا په اصطلاح منظوره کړي نو دوی به دا نوي پالیسي په افغانستان کې تطبیق کړي.
کریمي صاحب محترم، په خپله د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې د بریا په حال کې نه دي، خو په دغه نوې ستراتیژي کې به دغه موضوع ته پام کوي او په جګړه کې چې کوم درېدلی حالت په افغانستان کې ده دې ته به تغییر ورکوي. څه فکر کوئ، ستاسو له نظره څه تغییرات مهم دي په افغانستان کې دوی د بریا لپاره؟
تغیرات خو په دوه جهت زما له نظره، اول دا چې دوی په خپله څه کوي، دویم دا د ملي اردو او د ملي پولیس سره څه کوي. نو زما له نظره که چېرې د دوی پالیسي داسې یوه پالیسي وي چې خامخا موږ باید موافقت ترلاسه کړو، اول باید یې ملي اردو تقویه کړي، ملي اردو ته نور هم مدرنې وسلې ورکړي، بالخصوص هوایي بخش ته باید ډېره توجه وکړي. او دویمه خدا ده چې دوی پخپله برله واده دي چې دوی مثلا مشورت کوي، مرستې کوي، عملا مستقیما په ډېرو ځایو کې د ملي اردو سره باید ملاتړ شي، ځکه هغه وسایل چې دوی لري موږ نه لرو.
بله کریمي صاحب، خو یو موضوع چې تاسو ته معلومات کېږي چې زیات دغه مسله مطرح شوې چې افغانستان تر ډېره وخته، یعنی اکثره وخت خپل ګاونډیو هیوادونو څخه زیانمن شوی، یعنی د امنیت په برخه کې، څه فکر کوئ چې په دې رابطه باندې تروسه پوری د امریکایانو ستراتیژي کوم نواقص لرله او په راتلونکي ستراتیژي کې چې دوی تمه ده د افغانستان لپاره اعلان کړي کوم موارد باید په پام کې ونیول شي؟
بدبختي خدا ده چې موږ همیشه واقعي نه مرکه تاسو اشاره وکړه، موږ همیشه د خپلو ګاونډیانو نه متضرر شو، بل خصوص د ختیځ شر او جنوب ختیځ ګاونډي نه موږ ډېر متضرر شوي یو. او مشکل چې موجود و همیشه دا و چې امریکا او د پاکستان دوستي د کلونو کلونو دوستی وه، او دوی دغه د افغانانو خبرې یا د افغانانو شکایاتو ته یا د افغانانو ستونزو ته دوی چندان توجه نه کوله، او تر ډېره وخته پورې ټول شیان د پاکستان له زاویې نه کتل. نو اوس دوی ته دا ثابته شوي ده چې مشکل په کوم ځای کې ده، ترورس په کوم ځای کې ده، پرځوینه چېرته دي، پټنځوینه چېرته دي.
د افغانستان د پاوس پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب نظر څرګندوه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. احمد الله رحمت د افغانۍ ته دا پیغام پریږدم چې باید چې دا مایدینو توپیر سره وشي. دا مایدین درې رقم څلور رقم مایدین دي. مایدینو یو رقمي چې ټول پلځې خالي غړی سر ځوندی، او یو رقمي په ملا کې ملای ماته پښې مړې، یو رقمي بیا ورور جانه پښې ماج ماته یې نور جوړې، ا بله پښې هم کار ماسې ټولو دا یو ماس پنځه سره شپېته زره پوي. باید چې دا ډېر چې مایې پیغو ته باید لږ ډېرې ورکړي.
والو زه کرن جان سرخدی خصوصات نه زحمت در کوم، از د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دالتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي چې نه د جما ټول خلک ضرورت لري، او غریب خلک دی په تنخه جما کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا.
السلام علیکم، زیو پلیسم در وزکان در ولایت تکسوی اما از ماسر حکومت کیس مرسل ندک کرده، بعد اسما سر بدا تکی پند از آدی راجی خبر روی که از پستور گبانی مایو بای اما. السلام علیکم.
ما ډیر سخت وځ پم په دی افغانستان کې درا کړی، ما د وطن ته خدمت کړی دی، نو آل په ما باندې بریز وسوخ زه خوش پلم، نو باره زما نه بیا کومندان په ما سرګزولې دي، نو بیا چارواکو په ما سرګزولې دي.
د هڅو تنو افغانانو نظرونه او دغه راز غوښتنې مو واورید. تاسو هم کولای شئ چې موږ ته د افغان بي سمته سواتل شمیرې لاري پیغامونه راوستوي. کولای شئ چې نن په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب نظر راوستوي. موږ په نورو خبرونو کې درته خبرو.
د کابل ښار په لمن کې کول حشمت خان هغه سیمه ده چې په پسرلي کې هر کال له دریو تر څلور سوه ډوله مرغان دلته دمه کوي. دا مرغان د هند له جنوبه رالوزي او سایبریا او قفقاز ته کوچ کوي. په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت کلنې جګړې د دغو مرغانو د مزای سخت اغېزمن کړی دی. په کول حشمت خان کې ځای ځای کورونه ودن شوي، شاوخوا ژور څاګان کېنستل شوي، کثافات پکې زیات شوي، ځینې برخې زورواکو غصب کړي او په دې کې هم شک نشته چې د حواله تودیدو سره هم د دې سیمې د ډنډ او به کمی شوې دي. د حشمت خان له کوله بره د بالاحصار تاریخي کلا ولاړه ده چې هغه هم له جګړو روغه نه ده پاتې شوې، او جګړو یو شمېر بې ځای شوي کورنۍ هم د کولې حشمت خان شاوخوا ځای پر ځای کړي دي، چې له دې سره د مهاجرو مرغانو دا د مځای سخت متاثره دی. دا سیمه یو وخت د افغان شاهانو د ښکار ځای و، د وخت واکمنانو به د دې سیمې چاپېریال ته پام کاوه. خو فرانس پرس اژانس لیکي چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل را وروسته بیا د کورنیو جګړو پر مهال افغانان د ځانونو د ژغورنې په غم کې شول، چې له دې سره د افغانستان چاپېریال سخت زیانمن شو. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 50,000 هکتار ځمکه چې په 2015 کال کې د افغانستان د چاپېریال ساتنې ادارې تر حفاظت لاندې راغله، اوس یې وضعیت په ښه کېدو دی، او د ملګرو ملتونو د چاپېریال ساتنې ادارې دا سیمه د خوندي سیمې په نوم نومولې ده، تر څو وساتل شي او بیا مرغان ورته رامخه کړي.
د کابل د کوله حشمت خان په اړه مو واورېده چې ملګرو ملتونو د خوندي سیمې په نوم یاده کړې ده. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، دا برخه مو د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرامونو لړۍ ته ځانګړې شوې. یو بله مخکښه ښځه در پیژنو، خو صفي الله ستانکزی سټډیو کې دی، د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتيرس نن کابل ته ورسید او تمه ده له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. ښاغلي ګوتيرس ویلي ملګري ملتونو سازمان په سختو حالاتو کې، لکړونو ډکو حالاتو کې، له افغانستان سره ولاړ دی. د هلمند ګرشک او مرساکاله ولسوالۍ ترمنځ د سامینار په دښته کې د طالبانو ترمنځ شخړه شوې، او وروسته د ملا هبت الله ډلې د ملا محمد رسول پر ډلې موټر بم چاودنه کړي. ملي امنیت تایید کړي ده چې تر اوسه پورې په دې پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. جمهوری ریاست ویلی تم لري د امرالله صالح د استعفا د عواملو په اړه وپویږي. د امنیتي سکتور د اصلاحاتو په برخه کې د دولت وزیر امرالله صالح پرون په خپل رسمي فیسبوک استعفا ورکړه. د برېټانیا په پلازمینه لندن کې د یوې اورلګیدنې په نتیجه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ختیځ لندن کې سوځېدلې ودانۍ کې لا هم د اور لمبې لیدل کېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له حکومت سره په ګډه د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په بلوچستان کې د داعش لخوا دوه تښتول شوي چینایان د دینی تبلیغ لپاره تللي وو که څنګه. او د یوه امریکایي محاصل اوټو وارنبیر خپلوان او ځینې چارواکي وایي هغه بیرته له شمالي کوریا امریکا ته ستون شوی، خو په کومه حالت کې دی.
له صفي الله ستانکزی نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. په ویب پاڼه کې دغه راز د افغانستان د مهم موضوعاتو په اړه مو له کارپوهانو سره مرکې کړي، کولی شئ چې بیا یې واورئ. په تېره بیا د افغانستان ان په دې وروستیو ورځو کې د مهمو پیښو شاهد نن مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. دغه راز د امریکا دفاع وزیر ته هم د دې صلاحیت ورکړل شوی دی چې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده په خپله پرېکړه وکړي. دا د هغې ستراتیژۍ برخه ده چې په پام کې ده د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په نږدې راتلونکو کې اعلان کړي.
مخکخه خزی
بلې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د مخکخه خزی اونیس پروګرام ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. دا پروګرام چې د دوشنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو څخه تر 3 بجو ستاسو اوریدونکو له ټلیفوني اړیکو سره په ژوندۍ ډول خبريږي. چهارشنبه دا وخت بیا تکرار بڼه اوریدل شي. دا ونې درته مخکخه او فعال میرمن عادله بهرام نظامی در پیژنو. هغه په افغانستان کې د لسګونو ګوندونو څخه د یوازینی ګوند څخه د چې مشري دا کوي. د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار ده، او د ښځو د سیاسي حقوقو د ډلګګۍ فعاله. دا غي سره د خبرو واټن لا نوګ دو لا پیژنګلوي خپل لدی او روچه زحمت یې کړه. او دلته په سټوډیو کې را سره ده عادله بهرام نظامی. زمون خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي
ډیر زیات مننه.
کورمه ده.
بله ډیره مننه اغلی بهرام نظامی. مخکې له دې چې ستاسو فعالیتونو باندې وغږیږو، ممکن اوریدونکي لیوالتیا ولري چې د زده کړو له دورې نیولې بیا ستاسو تر فعالیتونو پیژندګلوي خپله له تاسو واوري، نو مهرباني.
ډیره زیاته مننه. پښتو دوه چې زه خپل ځان تاسو در معرفي کوم. اول د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته او درنو تخنیکی کارمندانو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم.
ډیره مهرباني، مننه.
زه هادله بهرام نظامی یم چې په وردګو ولایت کې زیږیدلې یم، او د وردګو د ولایت نه په څلوېښتو ورځو کې ماشومه یې کابل ته راوړې یم. نو تنن ورځې نه په کابل کې ژوند کوم. دا ټولې دوره چې تیره شوله دا چې تیریر باندې زه د کابل نه یم وتلی، او ټول ژوند مې په کابل کې پیل کړی دی. او
زده کړې او د لیسانس تر درجې پورې هر څه مو په دلته کړی دی.
او بله ټول مې په کابل کې مکتب د کودکستان نرنیولې، چې تا د کودکستان چې شیدپور کودکستان کې هم همداسې په مختلفو ابتدایو مکتبو کې هم په لیسو کې وم، او د انستیتوت دوره مې او د پوهنتون دوره مې ټوله په کابل کې سرته رسولې ده. او
اوریدونکو سره طبعا پوښتنه پیدا کیږي چې زده کړو مو په کومه برخه کې کړی دی چې اوس دومره ګڼ فعالیتونه لري؟
ما اوله دوه کلن انستیتوت په د علوم اجتماعي په برخه کې په تاریخ فلسفه بخش کې لوستې ده، او بیا مې د حقوقو پرشته په ډیپلوماسي په بخش کې زده کړې کړي.
او وروسته خو تاسو اوس ګڼ نور مسؤلیتونه هم لرئ د حکومت دننه په حکومتي چوکاټ کې. مخکې له دې چې دې ته تاسو راشئ، د یو ګوند مشري ور تاسو ته در غاړه ده، د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د ګوند، دلته څنګه تاسو وپتېله چې بالاخره یو ګوند ولرئ او مشري ښځه ولرئ او غام ستاسو په راس کې؟
ډېره زیاته مننه. خو د افغانستان ناخوالې تاسو ټولو ته معلوم دي، او متاسفانه چې نن هم بیا هم په موږ ناخوالو کې راګیر یو، او افغانستان په یو تحمیلي جنگ کې راګیر دی، چې هغه جنگ د موږ نه دی، بیروني جنگ دی. نو زه چې دغه د ځوانۍ دورې نه تر اوسه پورې باندې ما مختلف سیاسي فعالیتونه لرل، ته پیش د دوه چې د ډاکټر نجیب رژیم تغییر وکړ په هغه وخت کې هم یوه ډیره په کم سیاسي فعالیتونه مې لرل، او کله چې رژیم تغییر وکړ د مجاهدین صاحبانو قدرت په کابل کې ونیو، او هلته د کورنۍ جګړې شروع شولې په هغه وخت کې، نو موږ بیا هم فکر وکړ چې باید په یو حرکت لاس پورې کړو، ځکه افغانستان وضع به خصوص د کابل وضع ورځ په ورځ په تریخېدو طرف ته تلله. موږ په هغه وخت کې کوشش وکړ چې نهضت ضد جنگ جوړ کړو، او نهضت ضد جنگ ته موږ ته په تلاش وکړو چې دغه جنګونه چې په خپلو کتو کې دي دوته وکړی شو، حتی اقلا خاتمه ورکړو. خو متاسفانه جګړې دومره تیز شولې چې هغه نهضت بیا وپاشېدا، نو د موږ فعالیت هغه په نهضت ډېر کم کار وکړ، تقریبا یو څو میاشتې کار وکړ.
یعنې له پیل نه تاسو د لیوالتیا په دې کې لرله چې په سیاست کې اوسئ؟
بله
ستونزو ته حل پیدا کړئ؟
بله فقط د افغانستان د ستونزو د حل د لارې خاطر باندې تب تلاش کړی دی. بیا راغللو، نو رژیم چې بیا تکرارا بیا تغییر وکړ، او طالبان قدرت ونیو. د طالبان په وخت کې بیا موږ فکر کړ چې حتما به هر څه انشاءالله نورمال حالت ته ځي، اما متاسفانه هغه څه چې موږ فکر و هغه رقم نه و. مکتبو کې ستونزې راغللې، د نجونو په درسو کې ستونزې راغللې، د میرمنو د کور نه وتلو کې ستونزې راغللې. بیا هم په شروع وکړله، په لږ لږ ورو ورو حرکتونو د اجتماعي نه شروع وکړله، نو ځینې کورسونه هم ایجاد کړل، او په دې کورسو کې اول د ماشومانو نرمونی ولا، او بیا هم د میرمنو سره کوشش کا چې یو څه زده کړي، او د خیاطۍ کورسونه وو، د سواد موزي کورسونه وو، د مکتب درسونه شاګردانو ته وو. په همدغه حالت کې وخت وو، او وضعیت هم کتل چې وضعیت بیا هم ځنې ګونګوسي دی په هغه کې په سیاسي ساته په لوړه ساته، چې ګویا افغانستان باید یا فدرالي طرف ته ولاړ شي او یا اماراتي کېدو طرف ته. چې موږ په دوه دواړو باندې په دغه نظر په دوه شرایطو د افغانستان د دواړو نظامونو خلاف وو، او دغه په خاطر هم د جمهوري غوښتونکو د ګوند په خاطر باندې تب تلاش وکړه چې موږ یو ګوند باید ایجاد کړو د جمهوري غوښتونکو د ګوند
نامه باندې. کوشش تاسو د طالبانو په دوره کې پیل کړل؟
بله، د طالبانو په دوره کې په دیار لسو
مخکې تاسو بلخره ګوند جوړ کو؟
او بل په 1900 کال کې د دو ګوند بنسټ ایښی دی چې د دو مؤسس شهید صبغت الله سنجر دی، او موږ د دوو نفرو نه حوال شروع کړله ځکه چې هغه وخت دومره ایجاب نه کا او نم شوی کړلی رسمي فعالیتونه او مخفي فعالیتونه، او ورو ورو د هسته غټه کړله او مؤسسین هم ورته جوړ کړل. په موږ وخت کې نظر په موږ شرایطو موږ د مختلف ملل متحد هم په جریان کې قوي واچوه، او همداسې بیا د امریکا سفارت هم په یو شکل د اشکالو خبر ورکړه چې موږ وخت کې خو ځینې خبرې کې پورته شولې تصور دا و چې ځینو بین لی دوستانو فکر وکړه چې موږ دوی په خاطر جوړ کړی چې موږ ولاړ شو په خارج کې سیاسي پناه واخلو، هچې هسې نه وه. او بیا موږ هغې ته و چې نه، موږ د افغانستان د بهبود په خاطر باندې تبتلاش لرو او غواړو چې دا سیستم باید تغییر وکړه.
دا ټولې هڅې تاسو خو بیا بالاخره د ګوند مشري کوئ، حتی دلته د زده کړو دوره د میرمنو او نجونو لپاره ډېره سخته دوره وي، یعنی تاوتریخوالی موجود وي، څنګه وتوانید بالاخره چې د بریاو ته ورسیږي هغه هدف چې ټاکلی مو هغه ته ورسیږي؟
واقعیت چې ډېر ورته سه واقعیت چې ډېر ورته سخته وه، سخته په دوه چې زه یوه مور وم، او د ما ماشاءالله په وخت کې تقریبا څلور ماشومان وو، نو د اقتصادي لحاظ د سیاسي لحاظ ټول مشکلات په افغانستان کې موجود و، جنگ موجود و، اما یو استقامت هم لاره، یو قاطعیت هم لاره، او تر نن ورځې پورې په ټولو ناخوالو پښې ورکېښولې، او نن ورځ اوس هم زه ځان بریالی نه احساسوم. میرمنو پیسا کې زښته ډېر کارونه کړي چې دغه اوس هم موږ میرمنو ته په مختلفو بخشو کې مثلا په پوهنتون اوس هم موږ هغه لرو، ورته پروتوکولونه لرو، اول سامیا موږ ښځو ته ورکړې ده، که موږ څه کوم پوهنتون پروتوکول کا او پروتوکول لري موږ به اول ښځه ورمعرفي کړو.
ډاکټر منصور له کابل نه په دې اړه وړاندیز درلودو.
ډاکټر صاحب خو ووی چې تاسو ډاکټر صاحب خو اغه ډاکټر صاحب اول بخش کوم داسې پوښتنه لرله او په ځم کې وی چې تاسو د قرباني نه وایه. نه ډاکټر صاحب ته مطمئن اوسه چې زه د هغو میرمنو نه نه یم، قربانی مې ورکړې ده اما قربانی شوې نه یم. په ډېر افتخار مې په جمهور غوښتونکو د ګوند کنګره دایره کړې او د انتخاباتو د طریقې زه د دوه ګوند مشره یم. دا مې سخت پنځم کال دی چې انشاءالله تعالی موږ به بله کنګره په مخ کې ولیرو، او زه به بله کنګرې ته بیا تکرارا ځان کاندیدا وم که د ګوندیانو رضا وه او د الله پاک رضا وه پکې، نو انشاءالله زه به په دوم ځل بیا د دوه ګوند مشره وم، او که د الله پاک رضا نه وه پکې نو د دوه ګوند د یوې فعال غړي په صفت به همیش دو ګوند کې پاتې وم.
بلغلی بهرام نظامی د دې کارونو ترڅنګ تاسو د جمهور رئیس سلاکار د مدني ټولنو په برخه کې، او نن سبا د مدني ټولنو په وضعیت باندې او اعتراضونو باندې ګڼ زیات اعتراضونه او انتقادونه موجود دي، رئیس جمهور ته مو سم پیغامونه رسولې دي د دوی د فعالیتونو په اړه باندې؟
او ډېر زه تمنا او والنه موږ په کله چې غمیزه منځ ته راغلله چې ما باید په حول کې ټولو ته تسلیت ویلی وای، او ایجاب هم دا کاوه چې باید تسلیت هم ویلی وای، خو زه بخښنه د خپل ملت ته غواړم، زه اوس ټول ملت ته تسلیت وایم. واقعا ډېره ترخه غمیزه وه، او پس غو چې کله مدني ټولنې تصمیم نیسي او مدني حرکتونه غواړي مخې ته کا جمعې ورځ ورته انتخابي وي، د جمعې په ورځ باندې دا واقعا
نه یوازې وروستۍ موضوع، ډېر کله په دې باندې انتقادونه موجود دي.
بله بله، اغه خو موږ به دغه په مجموع کې د انتقادونو ټول کو په دغه اخره اغه کې به خبرې وکړو چې دا به بیا موږ نور تام ورسې،
یعنی د دوی انسجام او صحیح فعالیتونو ته اوسکار کیږي د پخوا په پرتله باندې.
ګورې ک مدني ټولنه څوک خپل استقلالیت ته پریږدي، او دا څه چې د ما ورور وی چې دا وسیله نه وي ګرځېدلې، نو دلته خو تناخد قرباني نه دي، دلته هغه ټولنې چې په غو کې نارینه هم دي ځنې وخت غي هم بازی خوري او هغه هم قرباني کی، چې موږ په دغه اخرو کې په دو اخرین حرکت کې د مدني ټولنې قرباني ولیدله، او دا پیغام ډیر خصم رئیس جمهور ته ورسېدلای دی، او حرکتونه هم واضح دي چې مدني ټولنې په څه شکل حرکت کا، او په دو حرکتو کې چې بیا ځین سیاسي په خپل نفع باندې کار کا هغه هم واضح شو.
نو د وخت کې بستاسو پیغام چې وی دو خلکو ته
موږ خپل پیغام رسولای دی، موږ مدني ټولنې غوښتي دي، موږ ورغلی یو د فاتور ته د مرته ویل دي چې لطفا تاسو باید هغه خپل استقلالیت حفظ کیا، تاسو باید هغه کړی چې په خپل شخصي نفع باندې اخته دي او په غوپسه تاوی لطفا تاسو یې هغه مکه، تاسو هغه کړی ته وخت ما ورکوي چې تاسو کې مداخله وکړئ، تاسو نسو استفاده وکړه. ما ته وی نه چې یو مرکز د مدني ټولنو د چپغو کې څو ټولنه یو ځای کار کا، هغه یو ځواب راکړه چې موږ واقعا غوښتا چې یو ملي حرکت او مدني حرکت پلار واچو، اما متاسفانه وخت چې موږ ورو ورو ولیدل چې دا خلک داخل تشول، موږ ورو ورو بیرته په شا شول، ځکه بل حالت هم پوسټ کې نه لاره. نو دا طبعا افغانستان په یو مرحله کې دی چې هم جنگ دی او هم دلته نوې دیموکراسي پلي کیږي.
تاسو په دې برخه کې یو مسولیت لري، هغه رول مو په صحیح توګه ادا کړی دی چې بل اخر خلک مطمئن وي؟
ان شاء الله، ان شاء الله. بله، ما دا پیش دو چیزه ازادي رادیو تراشم هم ما یو غونډه دی فعال مدني ټولنه د خځولر له دغه ته مخ د رئیس جمهور سم یو غونډه لرله چې دغه د سهار د مخنه په لاسو باندې د رئیس جمهور سره د مدني ټولنه فعال مېرمن ټولې وچ رئیس جمهور او د اول مېرمن دوړو جلالت مابان اشتراک کړای او خبرې د دوه مېرمنو سره وکړای شو چې رئیس جمهور ته خپل پیغام د دوه مېرمنو د طریقه ورسیو ډیر خو. او په سغم بیا د غبل جلسه چې په 1200 پورې و، بیا هم هغه فعال مېرمن وی چې هغه په مجلس کې حالت داخل کې نه وي، د بیرون نور مېرمن وی چې هغه پیغام راوړو دوه مېرمنو ته ورسیو.
د دې ترڅنګ تاسو د خزو د حقونو لپاره کار کوي، فرزن د چپ ګوند کې مشر لري، هغه بیل جمهور رئیس سلاکار دی، هغه ترڅنګ د خزو د حقونو لپاره په دې برخه کې فعالیتونه څه ډول دي، څومره خزو ته هم رسیدګي کړي ستاسو په نظر؟
هر قوم خو با کزه وړاندې کړم، یا به د منلو وړ وي یا به د منلو وړ نه وي، نه غواړم چې پر قوم باندې خبرې وکم. اما زه یو ورځم زه په قرار نه یم ناسته، او هر چیرې چې د تاوتریخوالي نرنیولې ته هادي کار پر دی وی میرمن چې دی ما ځان ور سوال دی، هغه خپل همکاري مې ورسره کړې ده، او د هغه څه چې دی ضرورت دی او د میرمنو د حقوقو په سکه کې چې کوم قوانین دي هغه ټولونو ته هغه کړی دي وړاندې کړی دي، یعنی تلاش زخت زیات شوی دی. او هوسم دی
چې هوسم ویل کیږي چې نتیجه نه دا ور کړی، لا هم ډیر وخت تاسو غوښتنه داسې چې باید برخه ډیر شي. څه دلیل موجود دی
نتیجه خو چې نه دا ور کړی؟ یو دلیل دغه جنگ دی چې په مخ تحمل شوی دی، او بل تاسو پی چې کله یو ټولنه چې قانونه قانونه په غو کې نارینه په قدرت کې وو، او ورو ورو دا ټولنه چې د دیموکراسي طرف ته او حصول د کراسی د دې چې نارو خځه باید په غوږ کې خپل وانډه ولري او خپل حق باید واخلي. نو دلته کې چیرې میرمن په بلوړ ساتو ته کاندیدی یا غړ چې کار وکا، نو طبعا د دری و جمله به استعمال کو چې مرد سالار ټولنه خپل تاثیرات لري، ناخواله مختلف ناخواله دي. یو خو ټولنه چې وې چې مرد سالار ټولنه ده، پذیرش د خځو ډیر په سختۍ او کم دی. دوام فقر دی، تاسو نه چې د هوس سخته اوله عمله د فقر په میرمنو باندې ده. دوام هغه مشکل دی چې د سواد مشکل دی، هو سم مختنه مرکزونه د ولایت نشو کېدل چې خبرې په وکړو، موږ په لرو پرتو سیمو کې ډېر نه خاله دي خلک پیسکلي
بهرام نظامی د دې ټولو لاسترړونو سره هغه ستون سره چې نور ټولنې لري خزي لري، تاسو نسبتا په یو موقف کې د کورنۍ ملاتړ در سره وکنه، تاسو خپل حوصله او تاسو خپل جرأت چې باید مخته ولاړ شي؟
ډیر ښه سوال در سره وکړه. زه په پنځم صنف کې وم چې د ما قهرمان پلار په وطن باندې سر ایښی دی او شهید شوی دی. نو کله چې ما د خپل پلار هغه سپېڅلې مینه وطن کې لیدله، د ما ورکیتوب دا وینه د ما دا مینه د ما په وینو کې
وا،
او پس دغه بیا زه الحمدلله شکر وباسم چې مور مې ژوندۍ ده، او افتخار بکم او د دمدو رادیو د طریقه زدینه مننه کوم، او د لر نه لاسونه مچوکم چې وا قهرمان مور مې لرله چې کله د مبارزې غږ ما جک کړی دی، ما ته نه دی ویلې چې لورې ته لورې ته نر نه یې په جنگ دی یا ناخوالی دی یا مشکل دی، ما ته ویې چې ته هم یو انسانی او یو پیاوړی انسانی، دا فرق نه کوي چې ته نری که ښځه. ډېره ملاتړ مې اوله مور وه، او کله چې بیا مې واده کړی دی ډېر محترم خاوند مې نظامی صاحب وا چې د نن ورځې پورې د مملاتر کړی دی او سخت همکاري سلیری او ډیر په ورین تندید ما مبارزه دایمینی او د ما د مبارزه نه دی خوشاله دی. د کورنۍ حمایت می حتمی و او په افغانستان کې د ښځو فعالیت د کورنۍ حمایت کې حتمی او ضروري دی او زه دا افتخارات لرم.
د کور د ملاتړ په اړه تاسو ویلې او د خپلو کارونو په اړه هم تاسو ویلې، خو موږ ستاسو ځینې نږدې ملګري هغه کسان چې تاسو پیژنئ هغه هم پوښتلي دي ستاسو په اړه څه نظر لري. تاون تاسو به خبر نه وي چې دوی څه وایي، خو اوریدونکو ته د هغوی نظریات شریکوو ان شاء الله ستاسو په اجازه.
مننه،
مهرباني. هغه نظریات اورو.
د مانم محمد امین خاطر ده او د چارو په کې کارکون کایم. میرمن نادله بهرام د افغانستان نور خزو د ټول خويندو میاندو ته یو داسې نمونه ده چې ټولنه کې داسې پر نفوذ او داسې فعال اوسېږي. لکه میرمن نادله بهرام، تر ډیره زه معلومات لرم چې د افغانستان ډیرې خزي نوموړې منسجم کړې دي او د دې د انسجام د افغانستان حکومت د افغانستان ټول ملت ته په ګټه باندې ده. ځکه چې دا یو څرګند حقیقت ده چې کچیرته موږ هیواد جوړو، موږ پر مخ ځو، موږ باثباته کیږو، نو د نارینه و ترڅنګ د ښځینه و خوځښت هم ډیر اړین ده. نو په دې برخه کې فکر کوم د نورو د ډیرو مخکښو میرمنو ترڅنګ د عادله بهرام نوم په لومړی لیکه کې ده.
بلې، خاطر صاحب، تاسو ویل چې عادله بهرام نظامی لډیر مودې رئیس پیژنې، د دې د بریاو ترڅنګ چې تاسو اشاره وکړه، فکر کوي چې هغه په کومو ځینو برخو کې نیمګړتیاوم لري انده څه تاسو ته معلوم شوی دی؟
زه عادله بهرام تر ډیره پورې یو خود دوی خپل هغه کوم ټولنیز کارونه چې دي سیاسي دي هغه کې زه ډیر زیات دخیل نه یم، خو من هایسه د یو څوک چې د ډیرو په افغانستان کې د هواد په کچه په نارینه وو کې مشران موږ پیژنو. زه په خزینه وو کې عادله بهرام څو پیژنم چې واقعا د دې یو مشر په سترګه ورته ګورم. عادله بهرام چې تر څو ما ته معلومه ده، زه فکر کوم نیمګړتیاوې نه لري او بل دا ده چې هغه یو ډېره ښه لیډر ده او په خبره پو تر خلاصې د افغانستان تن نه تنها د افغانستان بلکې د سیمې په کچه باندې د سیمې په کچه د هیوادونو په سیاستونو او حتی په نړیواله کچه باندې هم هغه آگاه ده او په دې ډیر ښه پوهیږي چې حتی د موږ ځوانان څنګه ځوانان وروزل شي، څنګه ځوانان په کار باندې مخته کړی شي.
زه ښاغلی عادله بهرام د ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غني د انتخابات څخه وروسته پیژنم. تقریبا ډیر کلونه وشول د دې فعالیتونو څخه آگاه ما د ښځو په برخه کې د بلا فعالیتونه کړي دي، ښځو ته ډېر کار کړی ده او همدا اوس هم د یو ګوند مشري په غاړه باندې لري. البته ټولې پکې ښځې نه دي، نارینه او ښځې دي، خدای هغه کوم مدني او سیاسي فعالیتونه چې د دوی دي په هغې کې دا ډېره تکړه او مخکښه ښځه ده، ډېره آرامه ښځه ده، په سړه سینه باندې کار کوي او د افغانستان له دردونو له دغه رنځونو څخه زړه ډک ده. د همدې لپاره هر څه تر شا پرېښي دي او په دې شرایطو کې راوتلې ده د سیاسي ډګر ته. ډېر ښه فعالیتونه لري، ډېر ښه کارونه لري. ګڼ شمېر ښځې خپل چمګاون کې ځان نه راچارپېري کړي دي، هغوی ته د کار زمینه مسایده کړې ده، د هغوی دردونه یې اورېدلي دي، هغوی سره هره برخه کې چې څومره د دې توان رسېدلی ده مرسته کړې ده.
عبدالله افغان مدني فعال، دا چې بهرام خورد یو سیاسي جریان یا د یو سیاسي ګوند مشر په غاړه لري، زه دا په نیک فعال ورته ګورم. په هغه ډول سره چې نارینه ثابته کړی چې د نارینه ترڅنګ دوی کولی شي خویندې هم رهبري کړي، نو خویندې هم باید دا ثابته کړي چې دوی د خویندو ترڅنګ نارینه هم رهبري کولی شي. او کچیر دغه ډول یو د مشارکت شرایط یا چاپیریال په افغانستان کې مساعد شي، نو زه په افغانستان کې د پرمختګ او د ټولنیز ژوندانه په بیلابیلو اړخونو کې دغه ډول نوښتونه په نیک فعال ورته ګورم.
بله ستاسو د دفتر د زینو همکارانو د مدني ټولنه ستاسو ستاسو د ملګرو نظرونه نو اله د چړډولو امغه سی وو تاسو خبر نه وای نو د سې نظرونه تاسو ته د خوشاله احساس درکوي کله انرژي درکوي چړډول
وقت ته چې سړی ته انرژي ورکوي کله چې سړی منډي وي او پمنډه کې ستومانه کی او منډه یو هدف لري او هدف ته چې راسې ستومانی دی ویری ما موس تقریبا خپل ستومانی وی راکړل خو زه ټول نه ډیره مننه کوم
نو فکر کوی چې لا مزل تاسو ته پاتې دی کنه تاسو یو مخکې خزه ځان اوس پیژنې او لدی مخکې څه هدف لري خدای وردون کتاب مو
زه فکر کوم چې د مبارزې ډګر یو ډګر دی چې هر څومره کې هلې ځلې وکړې بیا هم کمی دي او هیڅ کله به ختم نه شي او هیڅ کله به سړی هغه د ما په خپل شخصي نظر چې دلته خویندې ورونو هغه خپل نیک نظرونه د ما په حصه کې لرل زه فکر کوم چې نو سم زه باید نوره هم
مخکې
ولاړه شم ځکه چې اوس هم په دوه افغانستان کې ډیر کار دی چې موږ هغو هدف ته ورسوي تر تروسه پورې موږ په خپلو کارو کې په شکل چې باید بریالي وو بریالي نه یو نه تنها چې زه په مجموع کې ټول یادوم ځکه چې افغانستان ډیرو ناخالصه سر دی زه فکر کوم چې په دو ډګر کې تر تروسه د موږ بریالی څوک نشته دی
بله دغه ناخوالې طبعا له کور نه شروع کیږي او کور کې څوک ډیر زوریږي هغه هم معلومه ده نو هغه کسان فرزن جونه میرمنې که غواړي چې پرمختګ وکړي لږ تر لږه هغه خپل حقوق ترلاسه کړي چې د علم زده کړه ده سواد دی او نور څه په روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ده او ګڼ نور موضوعات اما تاسو وینئ چې لستون سره مخ دي ستاسو پیغام به د حل لارې په توګه څه وي دوی ته
ډیره زیاته مننه او رښتیا هم چې موږ په کورنیو کې ډیرې ناخوالې لرو اوسم د کور بچکی دی یا څلور کلن او د کور لور ده څوارلس کلنه نو حق اولیت د دومدو څلور کلن دی ځکه چې هغه نارینه دی که دغه تفاوتونه په کورنیو کې د بین ولاړ نه شي مور پلار خپل اولاد ته که لور دی که زوی دواړو ته په یوه سترګه وګوري او ووایي چې دواړه بشر یې دواړه انسان یې دواړه مسلمانان یې او فرق هم هلا پاک نه دی کړی او موږ به هم باید دا فرق ونه کړو که دا کورنیو کې دا فرق د اولادو په کت کې د منځه ولاړ نه شي نو شاید موږ به ډېر په سختۍ خپل هغه هدف ته ورسو
ستاسو په نظر په دې ناخوالو کې چې افغانستان ورڅخه تیریږي یو سبب د دا وي چې ډېر لوړ توپیر موجود دی په ټولنه کې ظلمونه موجود دي
توپیر دا غدا یا چې مو یې دلته څو مشکله ورته وینو یو خود مو هغه انانات دي چې هیڅ منلو ور نه دي ځنې انانات چې منلو ور نه دي مو ښه رسم رواجونه هم لیرو اما ځنې داسې رسم رواجونه لیرو چې هغه توبه او زبلا مو ته نورو خبرو نه ډیر هغه مخې ته هغه کې وګینو او بل د اقتصادي لحاظ مسله ده په کورنۍ کې اقتصاد چې ضعیفه دی هغه هم د ناخوالې جوړوي او د سواد مسله هم یاده کړله او تر ټولو خراب پدیده چې دغه ټولو باندې زورور ده او د ټولې ته خپلو پښو لاندې کړي دي هغه جنګ دی چې نن په ماو تا باندې تحمیل دی د امنیتي لحاظه د ماو د تا لور د کوره وتلی نه شي هغه ډلې ټپلې چې تر تروسه پورې هم قانون زور نه دی پرسیدلی چې د دې سلاب هم ځکه پته کیږدي
بله او ستاسو باور همدا دی چې کولی شي دا ډول ټینګ درېدل یا هدف ته ځان رسول تغییر راولي بالاخره
سل په سله کې که کله د یوې ناخالصه مبارزې ته ملا ونه تړې ته هغه ناخواله په تا بریالی کیږي ته نه پرې بریالی کیږي نو د دو په خاطر چې ته د ناخوالې د بینه یوسې ته یو ډېرې اوږدمهاله مبارزې ته ضرورت لري افغانستان ښځې یوې مبارزې د یوې مبارزې په حالت کې دي چې هغه ډېر وختونه نیسي اما بیا هم زه ما یو بل وار هم دا خبر کړې ده زه په ځینې کانفرانسو ځینې ممالکو ته تللې یم ژوند مې نه دی کې کړی اما کانفرانسو ته ورغلی ما هلته ډېرې ناخوالې لیدلې دي چې هغه مملکتونه ډیر سیدلی دی هلته جنگ نشته هلته د سواد د تحصیل زمینه مساعده مکاتب شته دی اقتصادي ښه دی اما بیا هم ښځه دومره فشار لاندې ده چې د افغانستان په دغو ناخوالو کې د ښځه په بریالۍ ده
بله تاسو د ګڼو ستونزو یادونه وکړه او طبعا ډېرې غمیزو مهم لیدلې دي د مبارزه کې خو هغه څه دي چې تاسو د خوشحالۍ احساس درکړی په دې ټوله مبارزه کې
کله چې زه هوس مېرمنې وینم، به خصوص هغه ځوان نسل، هغه پیغلې نجونې، هغه ځوانې مېرمنې وینم چې هغې په ډېرو غټو غټو غونډو کې اشتراک کو، او دی پانتونو ته رېږدي، دی مکتبو ته رېږدي، او بالاخره دی په سیاسي تصمیم ګیریو کې نقش لري، په اقتصادي تصمیم ګیریو کې نقش لري، او د اقتصاد په خاطر باندې دی تب تلاش لري، د امنیت او د صلح او ثبات په خاطر باندې دی تب تلاش لري. دغه ماته ډېر غټ برای دی، او واقعا چې ډېر قوي مېرمنې دي. د هوس د د صلح مسله ده، د صلح پروسه شروع ده. د کابل پروسی کنفرانس چې دغه د څو ورځې ته مخ تېر شو، یوه لاره اوارېدل، یعنې لاره خلاصېدل د صلح طرف ته ده. تاسو مطمئن اوسئ چې دا بدون د ښځو نه کې، او داسې میړنۍ ښځې دي کې چې موږ اوس وینو چې انشاءالله دا برای موږ په نصیب وي.
یعنې په دې باور په هر کار کې چې پرمختګ کوئ، یا ځای پکې بالاخره هدف ته رسیږي، ممکن دی هر کار ممکن دی چې پکې لاړ شي.
بې شکه چې دا لا رضا وي پکې موږ هغو کار هدف ته رسېدلی شو. موږ به هیڅ حرکت د خپل د حلا د رضا نه لرې نه ګینو، ځکه چې ما توکل په پروردګار کړی دی، او د الله رضا مې هر وخت په خپل کار کې غوښتی ده. ما ځان بریالی احساس کړی دی.
ډیره زیاته مهرباني اغلې عادله بهرام نظامی، زموږ سره په خپرونه کې له دې نه چې راغلې او د اردونکو سره خبرې وکړې، او ډیر ښایسته پیغامونه مو درلودل. نو مننه چې راسره وای. اردونکو، خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه تقریبا دلته پای ته رسیږي، خو که تاسو په خپلو سیمو کې مخکښې ښځې پیژنئ او غواړئ موږ ته یې معرفي کړې ورسره خبرې وکړو، نو 0 ناغوی مونږ ته معرفي کړئ، تر څو هغه مونږ نورو ټولنې ته ور معرفي کړو. نو دا خبرونه دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان، ښه وختونه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com